پنځه د کیسې ازادي رادیو ته ورجست د بشري حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنه وکړي. بلخو افغانستان کې د بریدونو قربانیان وایي چې د داسې ورځې په تمه دي چې افغانستان کې په جرمونو کې شکیل چارواکي محاکمه شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم بخپور کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خبر کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشا گاسمن په ویانا کې نږدې یو ونې وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا او یا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in the
ranks. پدې یعنی ویانا غونډه کې هغه سیاستوال شامل وو لکه محمد محقق چې د هغه ملیشه ځواکونه د 2000 لسیزې په پایل کې د قتلونو او جنسي تیریو مسؤل وو، خو هغه په اروپا کې پرته له دې چې د نیول کېدو ویره ولري په آزادانه توګه سفر کوي. همدارنګه اسدالله خالد، پخوانی دفاع وزیر چې د بندیانو په شکنجې، غیر قانوني وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل دی، د نړۍ په کچه سفر کوي. هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د مافیا دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د فرانسې د توندلارې ملتپال ګوند مشره ماری لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت وګټي. نور له احمد تکل نه.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلارې ملتپال ګوند مشرې ماری لوپین چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وایي د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپین ګوند د جون په 1 د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8 د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 500 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمي دي وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان باردیلا چې دا یې ملاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپین د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپین ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملتپال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادي راډیو ته خپله ویره څرګنده کړه. د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیرې یکشنبه په ورځ د میرمن لوپین پر ضد د ګډو هڅو په ترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه وایستل، څو د میری لوپین د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپین په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې له انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان وایستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. د هریس انټراکټیو مؤسسې لخوا شوې نظر پوښتنه چې په چیلنجز مجله کې خبره شو اټکل کوي چې لوپن او متحدان به په ملي شورا کې د 190 او 200 د ان اف پی په نوم ائتلاف به د 159 او 153 او د مکرون په مشرۍ ائتلاف به د 113 او 115 ترمنځ څوکۍ وګټي.
نور بس دی
شکست سکوت.
درنو دوستانو په نور بس دی د دیونی په خبرونه کې مو زه هر کله کوم په دې خبرونه کې موږ عموما په افغانستان کې د خزو په وړاندې په پرتو ټولنیزو سیاسي او اجتماعي ستونزو بحثونه کوو. په ورستیو کې د دوهی غونډه جوړه شو او په دې غونډه کې که څه هم افغان خزو ګډون نه درلود خو د باور داده چې د خزو مسله به د نړیوال ټولنې د استادو لخوا د طالب استادو سره مطرح شوي. په افغان خزو د طالبانو د پرلپسې محدودیتونو او بندیزونو په لړ کې ورسته هغه په هغه خزو باندې دی چې دوی د بیلابیلو ادارو کارکونکي دي، یا په کورونو ناست دي، او یا د ګوتو په شمیر په څو ادارو کې د کار کولو اجازه هم ورکړل شوې. خو د طالبانو د عمومي مشر دی یو فرمان لمخي ټولو خزینه مامورینو ته به 15,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. دا د هغه معاش په مقایسه باندې چې نارینه کارکونکو ته ورکول کېږي کم دی. ګڼو افغان ښځو د بشري حقونو فعالانو په دې باندې اعتراض کړی او دا یو له اصولو او قوانینو نه سرغړاوی بللی. دوی ویلي دي چې ښځو ته باید هماغسې چې د دوی هغه اداري بستونه تقاضا کوي معاش او تنخواوې ورکړل شي، نه یوازې دا چې معاش او تنخواوې ورکړل شي بلکې د حکومتدارۍ، ټولنې او نورو اجتماعي چارو کې ورته برخه ورکړل شي او ونډه ورکړل شي ترڅو هغوی وتوانېږي د نارینه په څیر په ټولنه کې کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي او همدارنګه د ځان لپاره یو معاش او عاید ولري. نن په همدې باندې بحث کوو چې د دوهی غونډه کې د افغان ښځو لپاره د دې غونډې په بحثونو کې د کومې هیلمندۍ څرک پیدا شو کنه، او همدارنګه دغه ورستۍ مسله چې د ښځو په افغانستان کې خواول باید یادونه وشي چې د ګوتو په شمیر هغه ښځې دي چې په ادارو کې کار کوي، خو د دغه ګوتو په شمیر ښځو د معاشونو د کمولو موضوع ولې مطرح ده، طالبان ورته څه دلایل لري او څه اغېز کولی شي په راتلونکي باندې. د بحث لپاره راسره په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې غړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی ډیپلوماټه شینکۍ کلوخیل دار سره ده. همدارنګه د ښځو د حقونو فعال او د معرف فعاله قمر نیازی هم را سره ده. د بشري حقونو یوې بلې فعالې ته هم بلنه ورکړې ده چې د خپرونې په وروستیو برخو کې به راسره یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. اغلی کلوخیل، تاسو به د دوهی د ونډې هغه پایلم تعقیب کړی او همدارنګه دغه غونډه به مو تعقیب کړی په دې باندې نیوکیم وي د ښځو د نه ګډون پاړه، خو څه چې وشول څه چې دوه کې تیر شول، آیا د افغان ښځو لپاره پکې د کومې هیله مندۍ څرک شته له دې غونډې وروسته؟
سلامونه. خب د دوه پروسس فکر کوم د افغانستان په خاطر ده، ځانګړ د افغان مېرمن په خاطر نه ده، د سیاسي پروسه ده او یوازنی پروسه ده فعلاً چې کولای شور باندې حساب وشي یا څه توقع وشي، ځکه چې کوم هغه رپورت چې د ځانګړي استاد له خوا هغه سینیر اوغلو له طرفه سازمان ملل متحد ته وړاندې شو او بالاخره دا به قطعنامه د شورای امنیت سازمان ملل په قطعنامه نمبر 21 کې کومې ځانګړې فیصلې شي وشولې، د خاطر باندې دغه د تطبیقول یا د پلي کولو په خاطر باندې دا پروسه شروع شوې ده، چې بدون د شک یو موضوع دا د افغانستان د ولس بشري حقونو خاصتا د افغان مېرمنو حقونه هم یو مهمه موضوع ده چې په باندې باید بحث وشي. دا سیسې د غونډې ته مثلا د طالبانو در اتاک په خاطر باندې د دل پارش طالبان یو ځل باید د پروسه کې داخله شي، یو اندازه هغه موضوعات چې دوی لپاره جالبیت درلوده یا دوی د خوښ موضوعاتو هغه باندې بحث شروع شو. او دی په کې ګډون وکړل خاغلی زبیح الله مجاهد. کچ په اجنډا کې نه و، لکه په د هر موضوع کې چې بحث کېدلو د افغان مېرمنو د حقونو د خوندیتوب یادونه وشوله. هغه مکلفیتونه چې د طالبانو حاکمیت لري د ولس په وړاندې، او همدارنګه به مللي مکلفیتونه چې یو پکې هم د بشري حقونو ته پوره درناوی او خوندیتوب دی، او هر نوع تبعیض یا توپیری چلند منع کول دي، په دې باندې خبرې شوې دي. له دې جلسې نه ځانګړی او توقع نه وه، اما له دې پروسې څخه توقع کېږي چې په راتلونکي کې به هغه موضوعات چې په افغانستان ته ګټه ورسیږي، او هغه مسله چې د افغانستان په ګټه یا د افغان مېرمنو په ګټه ده. زه نه غواړم چې هم دا یو بې فائدې پروسه، بلکې باید موږ منتظر وشو او پایله به انشاءالله ښه وي.
مننه اغلی کلو خل زله تاسو سره په دې خبره کې موافق يم چې دا د افغانستان پاړه و، بلکې د نړۍ او طالبانو ترمنځ یو بحثو، دا د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه باندې چې د طالبانو ګڼ شرایط منلي و، د غونډې د بحثونو لپاره انتقادونه کیده، نیوکیم کیدلی. خو فکر نه کوي چې د افغان خزو موضوع د طالبانو لپاره په کور دننه او د نړیوال ټولنې سره د چلند په برخه کې یو ل اساسي مسایل ده، او یا نور هم داسې اساسي مسایل شته؟
نه نه نه، بالکل اساسي مسایل خو ټول شته، خصوصا د بین الافغاني مذاکرات کومه هوکړه چې طالبانو د مذاکراتو په وخت کې له امریکایانو سره کړې و. یعنی بین الافغاني مذاکرات چې افغاني مېرمنې هم نو څوک نشي کولای چې له هیڅ بحث یا مجلس یا ناس څخه محرومه کی. بین الافغانی مذاکرات هم مهم ټکی و، یعنی د افغانو مېرمنو مسله معلوم ده، یو کلیدي موضوع ده. وګوره چې نن سبا خو هغه زیاتره تحول چې په افغانستان کې راځي، اول قیمت افغانو مېرمنې ورکوي، نو یو د کلیدي موضوعاتو څخه. بله،
ډیره مننه قمر نیازی مر سره ده. اغل نیازی، زه وروسته په دې بحث کوم چې د دولتي ادارو د مامورینو معاشونه چې کم شبی دي، آیا د دې معنا څه ده د افغانانو لپاره؟ هغه د ګوتو پشمیر خزې چې لا هم یا په ادارو کې کار کوي، او یا له ادارو نه منی شبی دي، خو په یو ډول باندې لا هم هغه رسمي بستونو کې دي او په کور مشور کول کېږي. خو لاغي مخکې غواړم چې له تاسو نه هم دا پوښتنه وکم، کتام اغلی کډو خیل وویل او زور سره موافقم چې د دوه غونډه په مشخصه توګه د خزو پاړه نه و، بلکې د نړۍ او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د چلن او ځینو مسایلو پاړه و چې اتمی د خزو برخه او د خزو حقوقو مسله هم پکې یاده شوی. د تاسو فکر دغه غونډه چې وشوله په افغانستان کې د خزو لپاره د بهبود کم سرک به ولري؟
سلامونه کلمړي سرکې تاسو ته، ملمنی خورته هم د شانتې دراجو ټول اوریدونکو ته. تل دغه نظام دراتک سره سم، د طالبانو د نظام دراتک سره کله چې کوم ناشته کیږي یا کوم نړیوال غوښتنه د طالبانو څخه کیږي، بیا ورسته تر هغه ناشته او ورسته تر هغه پریکړه چې قادر شي، یو ځل بیا پر خزو باندې یو فشار وريديږي، چې د همدغه ناشته نو ورسته یو ځل بیا هم فشار پر معلمینو باندې راغی. هغه معلمین، هغه خوندې چې څوک په کورو کې منتظر ناش دي، او هغه چې اوس اجرای وظیفه کوي، ټول ته یو شانته 15000 افغانیو معاش ورکول کیږي. دا مکتوب صادر شوی ده د نظام لخوا څخه. یعنی فشار عموما همیشه برته پر خوندو باندې راځي، کدی د نړیوال سره د حق تړون د پاره ځي مذاکرات کوي، خو برته چراسي یو ځلې فشار بیا هم پر خوندو باندې واردوي، چې دا خپل خوند یو ډول ناراضي توپ تر راځي، او یو ډول استرس اخلي، یو ډول تر فشار لاندې کیږي، چې ولې همیشه فشارونه ولې برته پر موږ باندې واردېږي، موږ ولې مستحق د فشار یو؟ یعنی دا ناسته که په هر موضوع باندې ارخیز موضوعګانی وي ورته، مګر په دغه ټولو موضوعګانو کې چې د خزو موضوع هم یادونه ورته شوې ده، د خزو د حقوقو، د خزو د نه داخلېدل په نظام کې، او په اوسنۍ حالاتو کې د خزو د مکاتبو د دروازې بندېدل او د پانتونونو دروازې بندېدل، دا ټول هر څه لپاره کوم تصمیم ونه نیول شو، بلکې نور هم فشار وارد شو چې د خوندو معاش باید تر دغه موډل یعنی 15000 افغانۍ اضافه نوي یعنی کم شي کله چې معاش وزره او 8000 او 10000 او 12000 او معلمین فوق رتبه معلمین لرو چې دا غوي ډیر معاشونه او ټول به 15000 افغانۍ معاش اخلي. دغه ډول یو ډول مایوس کننده دا دغه ناس ته هدا اقل د خوند د لپاره هیڅ ګټور نه تمام شوی په کول کې.
من نه کو که هم دی معاشونو دی محدودیدو موضوع تر دغه دوه غونډې مخکې مطرح شوی و، خو لا هم دا یو موضوع ده چې هغه خزی چې دی ګوتو پشمیر خزی به ورته وایو چې لا هم په دولتي ادارو کې پاتې دي او یا بستونه تر اوسه پورې فعال دي او دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوی، خو په کورونو باندې معاش ورکول کیږي. د دوی ژوند په پرله پسې توګه متاثره کړی دی. اغلی کړو خیل، په افغانستان کې په تیرو دوه درې کلونو کې چې منګورو د طالبانو په صفونو کې لاول نه دا خبره وا چې کېدلی شي په څو ورځو کې دوی بهتره شي، دا ویل کېدل چې دوی سره د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د هغه اساسي ابتدایي او لومړنیو حقونو په اړه باندې دوی سره ویشلی دي، لکه د ښوونځي او درس او مکتب. د تاسو فکر باندې د نړیوالې ټولنې پرله پسې تعامل، هغه که په دوحه کې دی، هغه دا اوس نن د شانګهای غونډه ده، په دې کې هم که څه هم د شانګهای غړي هیوادونه ډیر په دغه بشري حقونو مسلو کې چې په سر کې چین او روسیه ده چندان ظاهري لیوالتیا نه لري، خو بیا هم وخت نا وخت دوی دا مسله یادوي. دغه نړیوال فشارونه تاسو فکر باندې تر اوسه پورې نتیجه ورکوي او که معکوس ډول باندې پایلې راځي، یعنی د طالبانو په دریس کې کم نرمخ نه لیدل کی؟
دا کوم فشارونه چې راځي زه فکر نه کوم چې دا بیا سره وي. تاسو ګورئ چې نن سبا د کابل اداره د طالبانو بې واکه بې اختیاره شوې، شاید د قندهار لپاره د هغوی نن دریس د هغوی فکر د هغوی کړنې قابل د قبول نه وي. زه په دې باندې باور یم، شاید استثنا یو دوه درې نفره، باقي ټول د کابل اداره شاید دې طرفدار نه وي کوم وضعیت چې د افغان میرمنو سره کیږي. ځکه چې یو خو د هغوی د نظر کېدای شي کوم بدلون راغلی، او دوم زه فکر کوم چې ټول مهمه دوی دا درک کړې ده چې په کوم دریز باندې چې دوی روان دي یا ولاړ دي، دې پایله به دوی ته تاوان رسوي. افغانستان به انزوا ته ځي، یو په رسمیت نه پیژندل کیږي، ولس په لیدنه نور هم ناراضي، او د ولس د تنګسیا د مشکلات تر یو وخته پورې به د زغمي، کله چې د زغم یو خپل هغه اوج ته ورسیږي نو د اتمان به کوم عکس العمل کوي. نو کابل احساس کړی ده، نو دا ټول د مغ فشارونو د یادغه برخوردونو یا د دغو اعتراضونو د نیوکو تاثیرات دی چې او دوی کله ناکله د خپل دریز باوجود دومره محدودیتونه او توسعه نه چې دوی له مشر لخوا نه ورنه کیږي، دوی اظهار یا ته د متوکل آخرین هغهم چې لیکل نظر چې الله به مشورې کولی او حضرت پیغمبر به هم مشورې کولی. یعنی دا شاید یو کنایه ګویا یو هغه وي چې ورته وایي چې څه مو روان کړي دي. بل دا چې مثلا دا نن چې دوی اداره په رسمیت نه پیژندل کیږي، نن چې تر اوسه پورې دوی په محدودیتونو کې سفرونه کوي، بلې کرسیانې نه دی ورته پرېښودل شوي، دا ټول د مغو فشارونو تاثیرات دي. او متاسفانه چې دغه فشارونه دوی خپله په ځان باندې وارد کړي، خپله همداسې هر ورځ یو کاروایی کوي چې دوی ته همدغه مشکلات ایجادیږي، تر څو پورې چې دوی احساس وکړي د تنها د بینملي ټولنې په خاطر. تاسو وګورئ دا د 15000 افغانۍ معاش ورکول دا عادلانه ده؟ کله چې موږ دا د عمري عدالت نه کوو، کله چې موږ د انصاف نه کوو، د الله په وړاندې خو برتري د انسانانو په اساس جنسیت خو بالکل فضل خدای ده چې نشته دی، د ځواب څه وي؟ نو زه فکر کوم
تاسو فکر باندې دا پریکړه به دوی په څه بنسټ ولې دوی غواړي چې د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې د طالبانو مشرتابه ته کوم مشورې ورکول کیږي، کېدای شي نه پیږم چې هغه افغانان دي او که غیر افغانان، هر څوک چې وي دا په قصدي ورسره کیږي، دا په دې خاطر باندې چې شایوتوای به چې دا یو رقم فشار برازی یا دنیا به تاسو را تامل که دنیا لپاره څه چې د افغانان ښځې ژوندۍ دي که بریدي هغوی خپل بین المللي مسؤلیت ادا کړي ځکه چې په هغوی باندې هم فشار ده. اما لومړی مسؤلیت خو د خپل طالبان د حاکمیت چې هلته حکومت کوي دا افغان میرمنې ولې شکنجه سي، ولې دوی سره توپیري چلند وسي؟ خو زما په نظر زیاتر دغه کوم شی سي کېږي ځکه چې که شروع کړي او چې د مکاتب پریکړې هغه مصلحتي پریکړي وو شاید خپل یو نو فشار چې خزه خپل کار پریدي ځکه چې 15000 افغانۍ باندې یو خزه کار کوي نو هغه باید 3000 او تر 3000 په پوري به د کور په خلک خو کار نه کوي، په یو چې ته باید په سرویس واخلي یا ما ترانسپورت څخه استفاده وکړي نو هغه به 3000 تر 3000 په بزنه نو په دې حساب د بیا 3000 تر 3000 افغانۍ پورې چې دا یو لاس 15 امریکایي ډالر او په بدل کې بدا کار کوي. نو دا د الله په وړاندې جواب شته چې کدې شته یو ورځ محشر مهرباني.
تاسو ډیپلوماټ هم پاتې شوي د افغانستان په پخواني جمهوریت کې او د نړۍ د غوښتنو په اړه باندې معلومات لري. زه د ډېرې وساده ولسی پوښتنه کوم چې ځینې اوریدونکي کوي، یو شمیر عام طالبان یا په جماعتونو کې ملایان یا لږ تر لږه د طالبانو پلویان چې معلوماتي محدود دي، دوی داسې تبلیغي چې دغه د ښځو موضوع چې ده په افغانستان کې دا د دنیا علاقه مندي ده، د دنیا ګټه ده، د نړیوالې ټولنې ګټه ده، د غرب د هیوادونو په ګټه خبره ده او دا د افغانستان لپاره کومه موضوع نه ده، لکه داسې یو بیگانه موضوعی ګڼي د افغانستان دننه. تاسو مخکې یو ټکی ته اشاره وکړه، زه غواړم چې په دغې باندې یو څه معلومات راکړي. دنیا دا موضوع دی نړیوال ټولنې لپاره تر کومه حد مهمه ده، اولی یادی او اصلا دا د افغانانو مسله ده که دی دنیا موضوع ده؟
اوره افغان میرمنې د افغانستان تبع دی، دوی په شرعي لحاظ، اسلامي لحاظ، مدرن قوانینو لحاظ پورا برابر حقونه د نارینه او په شان باندې لري. هیڅ نو توپیر د دوی په حقونو کې موجود نه دی، بلکې شاید په زیات مواردو کې اسلام ورته زیاتره حق او حقونه ورکړي وي. یوه مسله، هر حاکمه ډله چې غواړي په افغانستان باندې حکومت وکړي د ولس په وړاندې باید خادم جوړ شي او معیاري خدمات عرضه کړي، هغه ټول فرصتونه ورته برابر کړي چې یو ولس مستحق ده تر څو پورې وطن پرمختګ وکړي، او په دې پرمختګ کې د افغان و میرمنو رول نارینه و نه لا قوي مهم ده. تاسو وګورئ چې یوه باسواده مور څومره موثره واقع کیدی شي د یو مملکت پرمختګ دپاره، ځکه چې تجربه ثابته کړې هغه ملکونه چې د نجونو په تعلیم باندې زیاتره سرمایه گذاری کړې د هغوی د پیشرفت ګراف چټک ده له هغو ملکونو چې نه ده کړې. یعنی تعلیم یو کلیدي رول د وطن د یو مملکت په پرمختګ او په ځان بسیا کېدلو کې یا خودکفایي کې رول لوبوي. نن اقتصادان دا نظر ورکوي چې د افغان میرمن لاست نیول د کار څخه سالانه افغانستان یو میلیارد ډالره مالی خساره وترسیږي. یو میلیارد دا له افغانستان سره جفا ده که د افغانستان سره مرسته ده. بل څلور څلوېښت کاله کوم جنګ چې په افغانستان باندې تحمیل ده په هر بهانه باندې چوه دا پرته تپل شوی جنګ، موږ تر 2.5 میلیونو پورې شهیدان ورکړي وو. دغو 2.5 میلیونو شهیدانو کورنۍ درلودلې او که بې پلار او بې مور او بې بچو یې وو. موږ داسې کورنۍ لرو چې اصلا هغه کې نارینه نشته ده، که دا نارینه نه وي او ډوډۍ راوړي نشي راوړلی کور ته، یوه ښځه مکلفیت لري، نو بیا نو دا ښځه به دا پیسې دا کار به له کومه کوي، دا پیسې به د
کومه په مقابل کې کم سوشل داسي او سیستم هم نشته دی د طالبانو سره
کې داسي او سیستم هم نشته چې سره بهانه هغه ته کومه
غنه مو بوجه په شا کې امیرالمومنین لکه د حضرت عمر فاروق دی وخت ځنه کسی چې کیږي چې په خار کې ګرځیدو او دی وګ کورونو ته ډوړې رسوله، داسي کم سیستم هم نه لرو.
کاملا کاملا او تاسو وګورئ که د زکات مساله ده که د ټولو مکلفیتونه د حقونو تر څنګ په اسلام کې راغلی نر و ښځې یو شان ته راغلی ښځې تر استثنا نه دي د مکلفیتونو نه دي بیا څنګه کولی شي چې دومره محدودیتونه په وضع کړي
مننه زه وروسته اغل نیازی تم رازم خو له تاسو نه یو بل پښتنه کوم دی ما د همدې پښتنه یو برخه نو کدا د افغانانو مسولیت دی نړۍ تر کومه حد په دې کې دلچسپی لري ولې دلچسپی لري څه غواړي دوی په دې موضوع کې
ګوره هر مملکت اول رازو په د افغانستان تاسو ویل چې د نړۍ دلچسپی ځکه چې نن افغانستان لاس نیولې ده همدغه طالبان که زلزله راسیم لاس نیولی وي چې خیرات وکړي کومک وکړي پیسې ورکړي مرسته ورسوي تاسو ولید چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي چې موږ باندې هر څومره چې تاسې محدودیتونه وضع کوي موږ ولس به تضرره کیږي نو دوی کومکونه غواړي که نن غواړي چې مثلا کوکنار کښت منه کړي نو وایي چې بدیل لپاره موږ سره کومک وکړي کله چې تاسو له دنیا نه څه غواړي خو دنیا هم له تاسو نه څه غواړي ځکه چې دنیا هم د خپلو خلکو د فشار لاندې ده که ستورته وایي چې زه کوکنار کښت منه کوم ماته د بدیل لپاره مرسته وکړه نو هغه ولس ورته وایي چې تاسو طالبان ته کومک کوئ خو دلته خو دوی خو ښځې له ټول انساني حقونو نه محرومه کړي دي تاسو اجازه نه لرئ چې داسې یوې ادارې سره کومک وکړئ چې هلته خسته دی انسان په سترګه نه کتل کېږي ګور مملکتون خو ول د خپلو اتباعو د فشار لاندې ځکه چې هغه مغه ولسته چې دوی ته مالیه ورکوي مغه ولسته چې دوی ته مثلا سیاسي حمایت کوي رایه ورکوي په انتخاباتو کې رول لوبوي دا یو مسله څخه ده بل داسې چې کله مثلا افغانستان د بین المللي سازمانونو عضویت ترلاسه کوي دغه عضویت ترلاسه کولو پورې خو ځینې معیارونه چې باید تاسې پوره کړئ اول څه راځي چې مثلا دوی وایي موږ ته سویل شاهین هم ټاکله ده چې دا به په بین المللي متحد کې د طالبانو د حکومت نماینده واوسیږي څه ته غړیتوب غواړي په سازمان ملل متحد کې اول د اعلامیه جهاني د حقوق بشر د سازمان ملل متحد ولبلې سره کې چې لیکل شوی دي یا هغه کنوانسیونونه چې ټول هغه سیاسي حق دی که هغه مدني حق دی که هغه اقتصادي حق دی که ټولنیز حق ګوره دغه ټولو اسنادو چې کله جمزا افغانستان هغه سره دغه ځینو کې باید احترام وکړي ځینو کې ملحق دی چې باید اتمن یې پلي کړي په قوانینو هغو کې دا خو به کلفیتونه دو جانبه موجود دي نو نو دی خاطر که ته دنیا نه چی غواړي خو دنیا هم به ته نه چی غواړي او غواړي چې ته به په دې قانون د تعهد تابع واوسېږې نو په همدې خاطر دا یو داخلي مسؤلیتونه دي او ځینې بین المللي مسؤلیتونه دي چې هر مملکت باید هغه ادا کړي او طالبان که ځان حاکم د افغانستان بولي باید تابع د همدغو بین المللي قوانینو د بین المللي اصولو د بین المللي راکړو ورکړو واوسېږي د دې خاطره په هر مملکت کې چې هر نوع ظلم کېږي هغه بدون نیوکو نه پات کېږي نن دنیا په سوشل میډیا طریقه د رسنیو طریقه وصل شوې ده نو دې خاطره دنیا د ته ګوته نیسي چې کاکا ته دا کار ولې داسې کوي که داسې کوي نو بیا زه تا سره کومک نشم کولی تا په رسمیت نشم پېژندلی تا سفارت دلته تا سفیر نشم غوښتلی یا زه هلته سرمایه ګذاري نشم کولی خو دا هغه مسایل دي چې ته به په یو شي ته ځان برابرې او نه به همدې خاطر دا یا نن هیڅ موضوع د هیڅ مملکت داخلي موضوع نه ده بلکې هغه یو خارجي بودم لري او هغه باید مراعت شي
مننه فکر کوم چې دا خدای زکه چې دا موضوع کله ناکله د مغزنی اوریدونکو چې په کلو یو باندو کړي هغه تاسو تنظیمنه چې په دې باندې پوښی چې سمه ده د خزو د حقونو مسله ده او د مکتبونو مسله ده خو د دنیا په دې کې څه دی او هغه اغلی کلو خل تاسو خطه شریک اغلی نیازی عموما چې سړی د طالبانو حکومت ته ګوري د دوی د چارواکو څرګندونو ته ګوري په دوی کې پوه کسان هم شته دی هوښیار کسان هم شته دی او دا د معاصرې دنیا سره بلد خلک دي زه د ډیرو خلکو نه اورم چې دوی فکر نه کوي چې د دوی یو شمیر مشران دي یا یو شمیر غړي دي دومره ساده یي چې په دې د پوه نه شي چې د نجونو زده کړې نه یوازې دا چې دوی هغه اسلامي او شرعي حق دی دا د دې وطن په ګټه باندې یو موضوع ده، یعنی د دوی حقونه د کار او زده کړو، او همدارنګه د نړیوال ټولنې سره هم که دوی غواړي چې خبر خورد ولري، خطا عمل ولري، د هغې په برخه کې هم دا مهمه ده. نو دا مسله له هر اړخ نه مهمه ده. تاسو په دې خبره باندې فکر کوم چې پوهیږئ ولې نو دغسې پریکړې کیږي، علت په کوم ځای کې دی؟ مخکې اغلی کلوخیل اشاره وکړه چې کیدای شي چې طالبانو ته قصدن داسې مشورې ورکول کیږي چې معلومه نه ده چې هغه د دې سبب کیږي چې د دوی نظام په انزوا کې وساتل شي. د تاسو راته که لنډ وایي بنسټ چیرته دی، ولې سره د دې چې دوی ښایي پوهیږي په دې موضوع، ولې د ښځو د حقونو او بندیزونو موضوع ورځ په ورځ زیاتیږي؟
دقیقا کوم زیرسو دغه توقعات د دوی څخه دغه سیو د نړیوال توقعات هم دغه سیو، او د افغانستان د نظام د تیر نظام د خلکو هم دغه غشتنه تینوه، او د ټول ولس غشتنه هم دغه و چې اوسنۍ طالبان تر پخوانی دوره چې راغلی و تر هغه ډیر په توفیر کې دي، او دوی ډیر تحصیل کرده او دنیا دیده خلک پکې دي. دغه تحصیل کرده او دنیا دیده خلک دغه ټول د بشری حقوقو ته احترام قائل دي، او دوی به غاړه کیدی دي ټول ته، او دا به ساده خلک نه دي، دوی پو خلک دي. هغه مخکنه نظام نه ده چې تور تیارا و په افغانستان کې تور شپه وي، تور هغه په تاریخ کې په تور شپه په نامه باندې مسماده. نو دا به د دوی خبر ډیر توقعات وشي، او دوی به په دغه توقعاتو باندې ځانونه عیار کړي، او معیارونه یې هم لري. دا سختار داسې معلومېدل او داسې یو حدس نه کېدل. نو اوس چې د دوی عوامرو ته ګورې، د دوی فیصلو ته ګورې، او د دوی چې دوی راغلي دي تر دا اوسه پورې چې دوی خپل هغه سرچمبګي اخیستې ده، او همدغه خوندو سره یې تعبیز اخیستې ده، او دغه دوه ډول چلن چې د نارینه سره یو ډول چلن اوسي، او د ښځو سره بل ډول چلن کیږي، او دوی ته په اداراتو کې د کار په وخت کې کوم توپیري چلن دونه ورسره کیږي، او کوم چې مکاتب د دوی پر مخ باندې وتړل سو، کوم چې پانتونونه د دوی پر مخ باندې وتړل سو، دا د دې څخه جوته ده چې د دوی فکرونه رشد نه ده کړی. دوی یوازې علم د دې د پاره زده کړی چې هغه څه چې د دوی په ګټه یې هغه دوی پلي کړي، هغه څه چې د دوی په تاوان دی هغه د دوی د نظر نه وغورځوي. د دې څخه دا جوته ده. او ورسره تر څنګ زه هم دا تاییدوم چې اتمن داسې مشاورین دوی لري چې د دوی نظام انزوا ته وړي، ځکه چې کدی پېدل چې موږ اقتدار باید پاتې شي، او خلک زموږ ناراضي شي، او په دې چې دا اوس جنگ نشته، څونه موږ طرفدار لرو چې په افغانستان کې جنگ نشته، که څه هم د جنگ سبب دی خپل وو، خو بیا هم چې دا جنگ نشته، دا اوس ټول خلک په دې باندې خوشاله دي. د دوی څخه نو کدی وغواړي چې دغه اقتدار ومندي، د دوی اقتدار نور هم پیاوړی شي، او نور هم دوی پاتې کیدونکي ووسیږي، نو دوی باید داسې مشورې باندې عمل ونه کړي، ځکه چې د دوی څخه دا توقع نه کیږي، ځکه چې دوی په دغه وضعیت کې چې دوی اوس د ښځو سره دغه توپیري چلند کوي، دغه 15,000 افغانۍ بیخي ډیر سخت دی یو ښځې لپاره. چې مخکې زموږ خور اشاره ورته وکړه چې زموږ ډیر کورنۍ سته، زه دا اوس د هلمند ولایت داسې خوند تاسو ته یاد کړم چې دا هغوی په دغه 15,000 افغانۍ باندې آیا د کور کرایه ورکړي، که کور ته خواړه راوړي، او که هغه خپل د رکشې کرایه وکړي چې تر مکتبه پورې ځي، مکتب ته خو هم هغه نشي تللی، دونه نږدې ځای نه ده، په رکشې کې رخشی ته میاشتانه پیسې ورکوي، یو نیم زره 300 افغانۍ ورکوي، رخشوان ته تر 2,000-2,500 پورې چې کورونه یې لري دي د مکاتبو څخه، نو هغه کوم خوا وکړي په دې 15,000 روپۍ باندې. نو دغه توقعات چې د دوی څخه کوم توقعات کېدله، هغه باندې دوی اصلا ځان نه دی عیار کړی، او نه هم دوی معیاري خلک ګڼل کیږي په دې حساب باندې. یا دا د چې زمونږ اخیسته غلط وو د دوی د فکر او څخه، او د دوی د هغه تحصیل کرده خلکو څخه، او یا دا ده چې دقیقا دوی دغه سی غلط مشاورین لري تر څو چې د دوی نظام انزوا ته ویسي. او یو خبره بل ته هم اشاره وکم تاسو په اجازه باندې، چې هغه خلک چې د دوی طرفداران دي په لری پرتو سیمو کې دي دقیقا دا په مساجدو کې د خلکو سره داسې وایي چې کزموج انجونې مکتب ته ځي کنه دي
کپانو. ما وختل چې پام دې اړه باندې اغلی نه زید تاسو نظر مو اخلم. عام خلک داسې فکر کوي یا دوی ته ویل کیږي یا ځینې خلک چې معلومات دي یا هواد دي جوړیدو دي وی ټولنې دي جوړیدو په اړه باندې کمی هغه داسې فکر کوي چې مثلا د دنیا د ما د کور د خزو پاړه باندې څه کار ولې کار لري او دا پریکړه خو باید زه وکم یوازې چې خزی مې مکتب ته ولېږم یا مدرسې ته کنه.
دقیقا همدغه فکر ستا زمونږ په د هلمند په ولایت کې په ډیرو مساجدو کې دا بحثونه کیږي روزانه چې زمونږ زموږ دي نو په نړیواله ته چې پر موږ باندې فشار راوړي زموږ پرمختګ زموږ د هیواد په نړیواله څه مشکل پر حال خوشاله یو. زه اول د هغه مسجد د مولا امام څخه د پوښتنه کوم چې وروره ته پنځه وخت لمونځ اذان کوي لمونځ ورکوي د خلکو ته تراوی ورکوي په بدل کې د دغه خلکو څخه سرسایه غواړي زکات غواړي زیره غواړي یعنی دغه معامله اتنه شروع ده. دغه سی فکر وکړه چې نړیوال هم دغه سی معامله در سره کوي هاذ القياس تا په مفت تر اوسه به مسجد کې ملایي کړی ده ولې وکې؟ په دې خاطر چې ته انسان یې ته خواړه ته ضرورت لرې ته پوشاک ته ضرورت لرې ته مجبور یې چې خلک زیره درته درکړي دغه کورنۍ ته چې ته لمونځ ورکوې اذان ورته کوې هغوی تا ته زیره درکوي هغوی تا ته خپل صفایه درکوي هغوی خپل زکات تا ته درکوي. نو افغانستان هم خپل ځان وګڼه لکه تا غوندې افغانستان د اوس ټول نړۍ زیره ته صرفایه ته زکات ته اړتیا لري فلهذا افغانستان هم باید هغوی ته اذان وکړي هغوی ته باید لمونځ ورکړي د هغوی بچو ته باید درس ورکړي. دا تبادله ده از القياس هم دغسې معاملې دي په ټول نړۍ کې. نو خپل په ځان باندې یو ځل خپل ځان ته ځیر شه دغسې افغانستان هم قیاس کا. نو د دغه قیاس پر بنا باندې نړیوال فقط دغه غوښتنه لري دغه مسؤلیت لري چې افغانستان هلته د نړیوال سره چې کوم همسایداري لري چې کوم غړیتوب لري استازیتوب لري چې کوم روابط لري دوستانه روابط لري نو د هغه څخه دوی په دغه پر اساس باندې تقاضا کوي. نور کوم فشار خو در باندې نه دراوړي نو خو هغه ته کوم ګټه دې نه رسیږي که خزه تحصیل کرده سي تا ته کار کوي تا په ملکی کار کوي خپل په ملکی کار کوي خپل بچو ته کار کوي خپل ماش خو نړیوال ته نه ورکوي.
مننه اغلی نیازی بیرته برا شو. اغلی کلوخیل په افغانستان کې یو بل موضوع ده چې اغا اول خو دلته دوه پښتنې دي. اول څومره دي طالبانو حکومت اغا خپل ولسی بنسټ لري او یې پتیرو دوه درې کلونو کې پراخ کړی دی. دویم ولسی فشار په دې برخه کې شته که نشته؟ آیا ولسم په همدغه خوله دی همدغه نظر باندې دی چې طالبان وایي د ښځو د زده کړو او کار په اړه باندې که نه د ولس نظر جلا دی او که جلایی ولې طالبان د ولس نظر ته درناوی نه کوي؟ آیا د طالبان او ولس دوه جلا شیان دي؟
ټول خبر هم دا دی ځکه چې زه نه پوهېږم دغه باور د حکومت یا حکومتداري دوی څه رقم دی څه رقم ورته ویل شوي ځکه چې یو مشکل خو د دیني مدارس هم دا دی چې په هغه کې صرف شاید قرآن شریف زده کړه یا تفسیر زه نه پوهېږم چې خصوصا پاکستان خو په دیني مدارس فکر کړو سیاسي مدارس دي که په ټول د نظامي شان به تدریسیږي څه بلته ویل کېږي هغه که نه پوهېږم. اما که کاش زمونږ په دغه دیني مدارسو کې د نور علوم هم تدریسېدی چې لږ سره دوی معلومات پراخه وایي له تاریخه خبر وایي له جغرافیا نه خبر وایي له ټولنیزو مسایل نه خبر شوي وایي شاید دغه د مدرسو دغه نصابونه دومره معیاري نه وي چې مختلف ټولنیز مسایل سیاسي مسایل اقتصادي مسایل ټول بلته کې هغه شوی وایي او کېدای شي هغه حکومتداریانې چې په اسلام کې تیرې شوي دي اسلام په تاریخ کې تیرې شوي دي دغه ټول پکې ذکر شوی و چې دوی زده کړه کړې وای
ځکه چې شاید تکراری می اول د حضرت عمر چې اور مقتدر خلیفہ د اسلام ا د په وخت کې د مدینې د ښار چې مهم ترین ښار او یو ښځه ښارواله ټاکله وه او هغه کار کوله. او بیا مثلا د مکې د بازار د لپاره کنټرولر یو ښځه ټاکل شوې وه. یا خپل حضرت پیغمبر به ښځو ولو چې یو شرعي عذر به یې درلود مونځ به یې نه کولو، نو همیشه د جمعې د ورځې د خطبې لپاره به ویل به که تاسو معذرت هم لرئ مونځ نه شئ کولی په هغه ورځ باندې، اما راځئ دغه بحثونه اورئ. یعنی اما ځایونو کې د هغوی شتون، د هغوی مشارکت ته ښځې حتی تشویق کولی ویل که تا مثلا که مثلا غریب یاست لباس نه لرئ چې مثلا ځان هغه کې خیر ده د په یو جلباب یا په یو هغه کې حجاب کې دوه نفره کینی خو راشي کینی او دلته باید ګډون وکړي واوره زده کړه وکړي. یعنی څومره د ښځو یا مثلا ښځې راغلی چې په هغه وخت کې ښځو کار کاوه یا یوې ښځې مثلا اوس نومیې رانه له یاده وتلی هغې کار درلودلو او حضرت پیغمبر ته وایي چې زکات که څنګه وایي چې ورته زکات ورکولی شي او څنګه وکړي، ځکه چې ما خو ورته وایي چې ټول مکلفیتونه چې مثلا حقونه شته هغومره مکلفیتونه د درو د ښځې په اسلام کې یو شانته دي. نو د دوی چون دا ټولو مسالو نه ډېر بې خبره، زه نه پوهېږم چې دغه مدارسو کې چې دوی زده کړي یو مشکل ده چې ډېر معیاري نه دي یا په غلط روایاتو ضعیف روایاتو باندې سنبال شوي. دوم خپل مغه کلیوالي فکر هغه یو محدوده کې چې ژوند کړی په مغه کومه جغرافیه کې چې هلته کس د انسان په سترګه نه ګوري مغه فکر تر اوسه پورې انتقال شوی. درېیم یو تعداد کسان دي چې کېدای شي فکر کومه د دې لپاره پاکستان غواړي چې د دوی ناکامه شي، دوی په انزوا کې اوسېږي او دوی د نورو منطقو د تاثیر لاندې اوسېږي یا د استخبار تاثیر لاندې اوسېږي یا محتاج اوسېږي همدغه رقم هغه کوي. نو دې خاطر دوی فکر کوي چې ولس هېڅ نو ارزښت نه لري، ځکه چې هغه ماته دیني مدرسه نه ده ویلې ده، هغه ماته مهمه نه ده، ماته مغه څو ملایانو چې موږ ته ویل ستا صحیح اسې همدغه صحیح دي یا څو نفر چې موږ ته مشوره راکوي. د دوی خپله همدا د کابل ادارې سره خپل ادارې سره مشوره وکړي زه مطمئنه یم چې په نظر کې خورا یو غټ توپیر شته دی. نو دوی لپاره دا ولس نور ارزښت نه لري، ځکه چې بار بار راته په خبرو کې ویل شوي چې ولس ته توهین کړی ده. اته باید چې همدا د مقصد چې خوشحاله دي چې دوی موږ څه نه دي ویلي او شکنجه کړي نه دي، دوی اشغال حمایت کړی دی، دوی واجب القتل او ځکه چې ولس موږ اصلا څوک وزلي نه دي دي څوک چې وزل شوي ځکه چې همدغه حق او ځکه چې دوی په یو اشغال کې ژوند کړی دی او دوی ورته سفر یا دوی ورسره بلاتړ یو حد شوی سي دومره ولس سره دښمني دومره ولس څخه کرکه دا خپله یو منفي پایله لري.
انا
ولس داسې دومره کرکه لري بیا په دې ولس کې څه کوي چې ورسره مثلا حکومت کوي. نو دوی په اول په دې باندې باوري شي چې هر څه دي همدغه د ولس لپاره دي، ولس رضایت لومړنی شرط ده او باید چې ولس ته مراجعه وکړي او د هغوی مشورو او غوښتنو ته لبیک ووایي.
مننه، سلامت اوسي. اغلې نیازه تاسو کوم دغه پوښتنه درنه وکم په یو څه نور تفصیل سره کراته دا وایي چې آیا ولسی فشار واقعا شته؟ خلک د نجونو مکتبونه غواړي، د ښځو کار غواړي، او کدا فشار شته او طالبان دی فشار ته غاړه نګدي. اما چې مخکې اغلی کړو خیل ویل چې دوی ولس کاملن یو جلا شي ګڼي او خپل ځان ور باندې حاکم ګڼي. په دا ډول حکومتداري یا حکومت ولی چې ولس او حکومت سره بل اخر یو نشي، څومره یې دوام ممکن دی؟ څنګه کېدلی شي دا واکمنی دوام کولی شي؟
دې ته باید زیر شو چې په شروع کې ولس فشارونه راوړل. ځوانان پورته سو د پانتون، ځوانان د امتحان د صحنې څخه د باندې ووتل او ویل چې موږ هم امتحان نه ورکو چې موږ خوندي په امتحان کې ګډون نشي کولای. ولسونه مشران پورته سو راغله کېناسته د نظام د مسؤلینو سره چې ولې زموږ لورګانې نشي کولای چې درسونه ووایي. دانه دانه تهدید شو، دانه دانه ترور شو، یو رقم بل رقم باندې سرکوب شو. نو دلته یو ډول وحشت، یو ډول ویره د خلکو په زړونو کې پیدا شوه او بالاخره یې وویل چې زه یو دوه کاله درې کاله به دا نظامي لابنی بیا به برته سره شروع کړو، یعنی اوس ورته باید غاړه کېدو، مجبوره یو. یعنی ولس ځان بیچاره احساس کړه، خپل فشار بی ګټه احساس کړه کني فشارونه تر ډیره حد پورې و ډیر ولسپل خپل رول ولوبول تر ډیره حد پورې کوم ورته زیر شو حتی میډیاي پوسټونو باندې خلک سرکوب شو بندي سو ورکسو مړی ژوندی ورکسو حتی ډیر تکلیفونو سره مخ سو نو فلهذا اوس یو ډول ولس هم د دې د ولس ترمنځ هغه فاصله واټن چې وو غدیر سو ولستان خاموش نیولې ده به یو راس په تمدی او د الله د فضل په تمدی بس الله ته رجوع کړي دا دوی ته اشاره ولیدا دوی هم د ولست سره یو ډول به تنادي د ولست پوران دي اصلا ځان مسول نه غني او هغه څه چې اوس دغه امکانات د دوی په لاس کې ده په هغه باندې خپل عیش او عشرت کوي یعنی د دوی سره هم تر هغه ځایه پورې چې موږ اخیسته کوو قیاس کوو نو د دوی سره هم دغه فکر ده چې یو دوه کاله به یو راسه چې خپل یو څو ورځې پاچایي خو وکړه هغه څه چې په واسطه د قدرت هغه څخه خو استفاده وکړه یو ډول د دوی سره هم دغه ذهنیت جوړ ده او د ولس هم دغه تتمه ده چې نن نه سبا بدلون راځي او دوی سکوبه کیږي د دې څخه هم دغه قیاس کیږي او هم دغه اخیسته کیږي
مننه اغلی نیازی کورستی پختنه لتا سونه وکم د ماده خبرونه وخت ورورو پر ختمیدو دی غدان دی چې په بی وزلی کې یادې مثلا دا پیغام ما د ستلټو خو پیدان شو د پرون یو وريدون کې پیغام چې ویلي د دې پر ځای باندې چې وخزه په کوڅو کې سوال کوي یا د نور خلکو په کورونو کې کالی وینځي یا د سرک په سر باندې سودا خرڅي چې دې ته اجازه وسته دی او دا کارونه داخزي کوي ولی ډاکټر ونه وسی ولی په یو دفتر کې په درنخت باندې کار ونه کی د ما پښتنه لته سونه ده چې آیا دی بی وزلی باندې دغه خزو دی ماشونو کمول دی دوی لکارون نه منې کول خونځوي نه منې کول دقیقې دی بی وزلی په زیاتېدو کې رول لوبولې کنه ځکه دا خبرم زیاتره طالبانو یا د طالبانو پلویانو ته د منلو نه ده دوی وایي چې نه ده سن نه ده
پسلو کې یو سلو اتیا په دې باندې خپل طالبان هم پویږي نظام هم پویږي ولست هم پویږي چې د ښځو په کور کې د ناستې د هغه ورځ چې د دوی نظام راغله د ښځې په کورونو کې کېنولې د کار په خیمه نه کړ د درد په خیمه نه کړ ډېر فامیلونه دي چې بې وزله سوي دي بیچاره سوي دي حتی فرار سوي دي د ملک څخه د هغه منطقې څخه په داسې کورو کې تللي دي چې مخکې که فرض مثال 15,000 کرایه ورکول ښه کور کې ژوند کول اوس 2,000 کرایه ورکوي په پورانه کور کې ژوند کوي د سړکو په سر ناست دي ګدایي کوي د سودا خرڅې ترکاری خرڅې لیړی ته ګوري چې خزاناسته د گاډی ته ګوري چې خزاناسته دا په کل کې ټوله بی وزلی ده د بی وزلی څخه غوي وسلې دي هیڅ خزانه غواړي چې د د د بی پلاوه سي یا د سي بي سيرات سي یا د سي بي عزت سي د بل په کور کې لاس کالی پریمز د بل د کور کارو کې په منت په سنت باندې تحصیل کړي د درته ویلې په ځانې مصرف کړي زحمت یې سلې نن دي تاسو کور کې نه ولې د مجبور کړي د چې لاس دی وبل چې د کور کارو کې ځکه چې هغه بل نفقه راولون کین لري په کور کې نارینه د لاس ور کړه دا څلور لسیز جګړه خو ډیر نارینه و شهیدان سو نو تمن فقر په سلو کې یو سلاتیا په افغانستان کې دا اوس فقر مسلط د پر ټول خلکو باندې دا چې دوی خپل وای مور د ولډي فالته خبر دا غن ولای د خبره ده
مننه کو اغلی قمر نیازی دی خزو معرف فعال اغلی کلو خیل که تاسو تراشم تاسو خپل خبر را تراتولی کی پر خزو باندې ورستی محدودیت باندې چې دی ماشونو کمواله دی د طالبانو دی غنو محدودیتونو په لړ کې هغه ورستی محدودیت دی چې افغان خزي ورسره مخ دی هغه د ګوتو پښمیر دارو کې چې خزو کار کوي دی هغه ماش 15,000 افغانۍ شو پرتل دی چې څومره کار کوي چیرته کار کوي څنګه کار کوي پاینه حال کې مونږ د دوه د کانفرنس شاهدان مو چې د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د ولس په فشارونو باندې هم خبرې وکړلې د تاسو په فکر باندې لرلید څه دی وړاندې څه را روان دي
که چیرې دغه فرمان دی به توان نخلي او کوای نخلي لومړی خو به زمونږ هغه وړې ماشومان یعنی ابتدایي ښوونځي به خود په خود دل پاره باندې ځکه چې هیڅوک هم د زر افغانۍ یا یو نیم زر افغانۍ لپاره کار نشي کولای ځکه چې پیسې خو ماولې پنځه زره باندې ما اکثره د ماش خوځي په کرایه د موټر کې، نو دا خود په خود باعث دی کیږي چې نور د ښوونځي دروازه په افغانستان کې بنده شي. همدارنګه طبي کارمنده هغه ټول هغه صحي خدمات چې ارزه کیږي هغه به هم په ټپه درېږي. اندې سره به یو لوی ناورین به بل رامنځته کیږي، ځکه چې دا به یوه ستره جفا د افغانستان د ولس په وړاندې به وي، همدارنګه د افغان میرمن په وړاندې. ګوره نن خو څومره میرمن خپل ماشومان خرڅ کړي، ته وایي د انتها د غربت او د بیچارهګي او د کمبختي د دا په ورځ د معاشر به هم د دې جواب ویل کیږي، ځکه چې یو مور دومره تنګ دستی ته مخه شوې ده چې مجبور ده چې خپل ماشوم خرڅ کړي، هم دغه ماشوم ګیډه مماړه سي او دغه خصلو باندې تو نور ماشومان هغه کې. نو دی به هغه مناسب سپه مسجد کې ناست او فکر کوي چې د دوی شخصي مسله د دې جواب څنګه کولای شي چې دوی وایي خپل لاس لاس بدونه کې خو یو میرمن دې ته اړه ده چې خپل ماشوم خرڅ کړي. زه فکر کوم چې دا بدترین جفا ده د افغانستان سره او د ولس سره، لکه دا فرمان بیرته وانخیستل شي بدبختی او بیچارهګي په افغانستان کې زیاته شي، او یو زه فکر کوم چې یو ستر قحطی یا یو بل ناورین به یا وخیم تر ناورین سره به ولس لاس پرې کړی.
مننه. سلامت اوسه د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي همدارنګه پخوانی افغان ډیپلوماټ او سفیر شینکی کلوخیل او د بشري حقوقو او معرف فعال قمر نیازی، لته سو دواړو مننه چې په دې بحث کې هم برخه واخیسته. تربیا خی چاری خاده و بارس.
سلوی دلی پانی هم پاتی نشوی دا داسنا تر سے سلے لوٹڑ لو گلشن دا وطن دلا سوے گاس پما شام کی مزڑ چھے درمان دلا سوے گاس پما شام کی مزڑ چھے درمان رات یا دیر پل یار آنا مستند وطن
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دستر گو سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمم شنڈے دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دگل پانی میرا پی گی وار خطا راتوں نے طوفان نا دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم خمار خمار بٹیا نشه عمر خمر بوتیا او چد شراب گوت حرام دے سوکم چد شراب گوت حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم ترخی ترخی